ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. نوریاس نوری یم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. وابوري چې جرمني او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کانفرانس کوربه توپ کوي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیلزاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشي کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو په مصر کې په حمله کې لس پولیس وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغونکې وې. خلیلزاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوزل سره یې کتلی دي. خلیلزاد ویلي جرمني چارواکو سره یې پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلې سي خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اروپا د یوه ګروپ غونډه هم وسوه. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشي کړي دي. خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي وو. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولاداد نن سهار رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
زموږ هغه ملګري چې طالبانو بېرته راستولي هغوی ته ویل شوي چې موږ د دوی سره خبرې کوو، هېڅ د تشویش وړ موضوع نشته. د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د موږ له خپلو ملګرو سره ارتباط نه لرو چې د دوی خبرې د طالبان سره کمې کچې ته رسېدلې دي، پر چې سره غږېږي چیرې غږېږي.
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګري په دې هدف مساکله ولسوالۍ ته ولاړل چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او هغوی سولې ته وهڅوي. د سولې ولسی حرکت غړي په تیرې وکل کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند ژغونه یې پورته کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په الاریش کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دوی په خبره په حمله کې دوه پولیس افسران او اته پولیس سرتیري وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي افراطي وسلوالو پر پوسته حمله وکړه. یو زغرول موټر یې ونیو او د دشتې خواته تښتېدل چې جنگي الوتکې ورباندې حمله وکړه چې لږ تر لږه پنځه وسلوال ووژل شول. مصر د سینا په شمال کې له کلونو راهیسې له هغو ډېره وسلوالو سره چې له داعش ډلې سره ارتباط لري په جګړه بوخت دی. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د سوډاني ډاکټرانو مرکزي کمیټې نن وویل چې څلوېښت کسان تیره دوشنبه هغه وخت وژل سول چې په خرطوم کې د پوځ مرکزونو ته نږدې د یوې اونۍ پرلت د تیتو پرک کولو لپاره له زور زیاتي کار واخیستل سو. د دې ټولنې په خبره تر درې سوه زیات نور کسان ټپیان سوي دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه د کره معلومات راټولول ځکه ګران کار دی چې انتقالي نظامي شورا د دغه هیواد په زیاتو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع کړي دي. لکه چې دوی میاشتې مخکې ولسمشر عمر البشیر له واک څخه وپرځول سو، دغه نظامي شورا پر سودان واکمني لري. دغه نظامي انتقالي شورا ویلي هغه ټولې مخکنی موافقې پسخه کړي چې د مظاهره چانو له رهبرانو سره ورباندې سلا سوې وه. دغه موافقې ملکي واکمنۍ ته د انتقال په اړه وې. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو ویلي د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی فصل دی. شی جنګ پینګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کرملین ماڼۍ کې ګوري. تمه ده چې د چین ولسمشر وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب د سینټ پیټرزبرګ په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د ولسمشری مانی کرملین د بهرنی تګلارې سلاکار یوری اوکشاو کو ویلی چې د شی سفر زموږ په دوړخیزو اړیکو کې یو مهمه مسأله ده. د روسیې خبری اژانسونو د اوشاکوف په حواله راپور ورکړی چې د روسیې او چین ولسمشران به د نړیوالې ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د انګلستان په ساوت همپټون لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 4-0 په توپیر ماتې ورکړله.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په پڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم بلانی په خبرونه کې بواوري جرمنی او قطر په ګډه د افغان سولې د کانفرنس کوربه توپ کوي. د خبره جرمنی ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په انترس کې کړی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سفر ته په اشاره وایي چې په دې سفر کې باید ولسمشر د سولې پر مسلې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
وړیر قاطعیت او وړیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید پاس شي.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم.
تر اوسه پورې موږ له صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې فریډم هاوس د رسنیو په اړه په سګنی راپور کې خبرداری ورکوي چې یو شمېر مشرانو د قدرت د پیاوړي کېدو لپاره پر خپلواکو رسنیو د فشار راوستو نویو لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدلای شي. نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ ده. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې د هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د روان سفر په ترڅ کې چې مخکې له پاکستان نه لیدنه کړې وه، دا ځل د جرمني له چارواکو سره د کتنې لپاره 2 ورځې په جرمني کې و. هغه هیواد چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لیوال تیا خودلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي تیر میاشت 2 ځلې په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتلي و. جرمني په وروستیو کې ویلي چې دې ته چمتو ده چې د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربه توب وکړي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم کړي. زلمی خلیل زاد په ټویټرونو کې ویلي چې د جرمني له چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په باب بحثونه کړي دي. د هغه موضوع ده چې زما همکار اسمت ساروان څېړلې ده. ساروان صاحب نور څه دي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او په خبرونو کې هم وویل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبرې وکړې. خلیل زاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرونه ورمې ورځې خبرې راغندوي. خلیل زاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتسل سره لیدلی دي. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیل زاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربه توپ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلي چې دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسی او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب یې جرمني، ناروی او قطر کوي او د اسلوب په مجمع کې هم پرې بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره سره د لوی مرستندویو هیوادونو لړلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی. د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې وی موافقې امکان برابر شي. رویټرز خبري اژانس تیره اونۍ د یو جاکپورې جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلې چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سولې حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره اروپای ټولنی د او همدارس د انډونیزیا نمونه یاد کړی دی. خلیلزاد شپږواری مخکې له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلی ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازی دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبری اژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
بله، سمات سرغونډه تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامریدل چې دا چې جرمني د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه مو نور واوریدل. د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د راز افغان ولسمشر پرون د اختر په مناسبت په لنډو خبرو کې اعلان وکړ چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته ځي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل د سولې مسله به جدي له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د دې سفر له اعلان وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان ولسمشر باید پاکستان ته په سفر کې د سولې مسله جدي ونیسي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د چنګاښ په شپږمه د پاکستان له صدر اعظم عمران د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره هم مطرح کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستاني لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر نه غوښتنه ده چې کله چې یمږ هم سم ملک ته دي، هر ملک دي، بیا خاصم پاکستان دي، په ډیر قاطعیت او په ډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید باسي. دا د سولې پروسه ډیر قوی موضوع، ډیر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحث وکړي، اجنډا باندې، او دې ولې دا په دې معنی چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غنی تیره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوی پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلی غنی وخت ته رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته و او افغانستان ته ملرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به د دغه هیواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړي. خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وای چې په پاکستان کې حکومت نوې سوی د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزي او دوه اړخیزي غونډې سوی، نو پاکستان هم غواړي د خنیت لپاره ولسمشر غنی سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وای د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
جمهوریت نه یوازې باید پاکستان ته بلکه ټول هغه وادو ته خپل جمهوریت یا نور ملکونو چارواکي سفر وکړي چې خاغلی خلیلزاد سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان د سولې پاتې د امریکایي دریځ دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریځ نه دی روښانه کړی. همدا دې په حساب دی چې طالبانو او تزار ورته سوی دی، طالبان لا با جوړه سوی دی او په ځوان د خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وی سرچینی اسلام آباد د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غږ ته ویلي، په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستانه غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریځ کې نرمښت وښيي. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي، طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په اعلان کې له خپل دریځه نه تیریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اورې وړاندې به واورئ چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنه خبرداری ورکوي چې هغه مشران چې د خپل قدرت د پیاوړي کېدو نیت لري، د خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې لارې لټوي. دغه ټولنه وایي دا مسله په دواړو هم په ډیموکراټو او مستبدو هیوادونو کې لیدل کېږي. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. البته د رسنیو په اړه د فریډم هاوس د سګنی کال د راپور جزئیات راټول کړي دي. فریبا جان، آیا دغه ټولنې د دې ادعا بیل دی بیلګو یادونه هم کړې ده؟
بله، فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنې د 2019 کال په راپور کې چې د رسنیو او ازادیو په اړه د جون پر 15 خبر کړی، ویل دي چې په ځینو ماتیدونکو او کمزورو دیموکراسیو کې د دیموکراسي ضد مشران له بیلابیلو مالی او ځینو قانوني لارو په استفاده هڅه کوي چې خپلواک خبریالان وځپي او اواز یې چپ کړي. دغه ټولنه چې مقر په واشنگټن کې دی، وایي په تیرو څو کلونو کې داسې نوې لارې رامنځته شوې دي چې لمخي په ځینو کمزور او ماتیدونکو دیموکراسي او کغه مشران چې د ازادۍ له اصول سره مخالف دي، په واقع د پاتې کېدو په هدف پر رسنیو خپل کنټرول ډیر کړی دی. د دې ادارې راپور شي د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان او د سربستان ولسمشر الکساندر ووچچ یاد شوی دی چې پر رسنیو د کنټرول او ورس په ورځ د خبریالانو پر کارونو فشار راوړي. راپور دا هم وایي چې د اوربان او ووچچ حکومتونو د انتقادي ژورنالیزم په چوپولو کې ډیر بریاوي لري. فریډم هاوس لیکي دغه نوې تګلارې چې د خپلواکو خبریالانو په وړاندې جوړه شوې ده، هغه معمولی طریقې لکه د رسنیو سانسور او یا په فزیکی ډول پر خبریالانو د بریدونو یا ګواښونه یوې خواته پریښې دي. د دې پر ځای د راپور له مخې په سربستان کې خبریالان د سیاستوالو آنلاین حسابونه او هم د حکومت په ملاتړ ځینو رسنیو لخوا له لفظي تاوتریخوالی سره مخامخ دي. دغه راز راپور د روسي چارواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه یې کړې په 2013 کال کې وروس تلاغه د تلګرام چې د پیغام رسولو یو معمول اپلیکیشن دی بلاک کړی، چې د شرکت امنیتي چارواکو ته د ځینو رمزي کودونو لور کولو ډاره کړې ده. دغه راز پاکستان هم په دې راپور کې څه ویلي چیرې چې د راپور له مخې د بیان ازادي له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د پاکستان، روسي، هنګري او دغه راز د سربیا په اړه مو وویل. خو د راپور کې د لویو دیموکراسیو په اړه څه ویل شوی دی؟
هغه څه چې فریډم هاوس د یوې لویې اندېښنې په توګه یاد کړي دي، دا دی چې د نړۍ په سطح هم ځینې هیوادونه لکه امریکا چې ځان د بیان د ازادۍ یا د ډیموکراسۍ یو لوی پلوی بولي، په دې ځای کې هم دوی وایي چې په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي دي چې هلته هم رسنۍ او په مجموع کې خبریالان تر یو حده په معمول ډول تر د حکومت تر فشارونو لاندې راغلي دي.
بلې ډېر مننه کور ودان د دې د فریډم هاوس د رسنیو په اړه د 2019 کال د راپور مهمې برخې به په تفصیل سره د ازادي راډیو په پاڼه کې هم کوم غوښتي وي لوستلی شئ. په څو شیبو کې به دا راپور په زموږ په پاڼه کې هم وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې حرکت یو شمیر غړي د هلمند موسی کلاه ولسوالۍ ته پر لاره طالبانو له ځان سره بیولي چې نن یې څلورمه ورځ ده او برخلیک یې نه دی معلوم. د هلمند د په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې حرکت له یو شمیر غړو سره خبرې کړې او په دې اړه اندوره پور راستولای دی.
چې هر شنبه څلورمه ورځ کېږي چې د سولې د ولسي حرکت د غړو معلومات نشته چې طالبانو د ځان سره بیولې دي. که څه هم ځینې منابعو د حرکت د غړو صحت او روغتیا د ډاډ وړ بللې چې د طالبانو سره دی، خو په دې اړه چې دا کسان به تر څه وخت هلته وي او دوی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي معلومات نشته. د سولې د ولسي حرکت غړی او د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد وایي د حرکت غړي د غټولو اوازو په اړه تشویش کوي چې ورته رسیدلی دي.
د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د لامر په دینه پوهېږو چې زموږ ملګري چیرې او د چا سره خبرې کوي. زموږ هیله دا ده چې په خبرو کې به زموږ ملګرو ته اجازه ورکول شوي تر څو د سولې غږ هر ځای ته ورسوي. ما په د سیمې په کچه کوم مسلم طالبان چې دی هغوی دا منلې ده چې دا کسان زموږ سره ځي، زموږ سره دی، کم د تشویش خبره نه ده. اما په تر اوسه دا شی معلوم نه دی چې دوی وایي په رسمي ډول باندې چې دا خلک زموږ سره دی او په دغه خاطر به زموږ سره تر دغه وخت
مولادات که څه هم ونه ویل څه ډول اوازې او خبرې دوی ته رسېدلي دي، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه چې امکان لري که د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې نتیجه ورنه کړي مساکلاته د تللو اجازه ورنه کول سي. د سولې د ولسي حرکت غړي تیره پنج شنبه لشکرګه د مساکله په اړه پریښودل او د نادلي د لارې اول ګریشکا او د غزه مساکلات وخوځېدل، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر لږ سفر وروسته اول څلور غړي چې د حرکت مسؤلین بلل کېږي او وروسته تر څو ساعتونو شل نور غړي هم طالبانو د ځان سره بوتلل او پاتې څو کسانو ته چې ویل کېږي سینې ډیر دی بیرته د ګریشک مرکز ته د ستنېدو امر وکړ. د سولې د حرکت یو بل غړي عبدالملک همدرد وایي سره له دې چې متعددو منابعو ته د خپلو ملګرو د معلوماتو په اړه پیغامونه لېږلي دي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
څو ځله کوشش کړی دی او د مختلفو خلکو له لارې مو د طالبانو پرې د پیغام در رسولو لپاره چې دوی پیغام ورسوي او د دوی پیغام واخلو چې زموږ د ملګرو سره تر څه وخته او پر کوم موضوعاتو خبرې کوي. په همدې اړه تر اوسه پرې موږ لا صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کوم موارد خبرې ورسره کوي.
د سولې په نوم د حرکت یو کال وړاندې په لشکرګاه کې درې 14 وروسته چې شپاڼس ملکي کسان پکې ووژل سول او 25 نور ټپیان سول رامنځته سول. دوی د سولې د پیغام در رسولو په خاطر کابل ته پر پښو او بیا د غزه بلخ ته په لوڅ پښو ولاړل. دا لومړی ځل و چې غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته هم لاړ شي، خو په غیر مترکبه ډول یې مخه ونیول سول او ځینې غړي طالبانو د ځان سره د خبرو او معلوماتو لپاره بیوړل. په دې اړه مو د طالبانو د ویندیانو سره د خبرو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په دې لچې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د غړو چې طالبانو له ځان سره بیولي برخلیک زر معلوم شي. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په کونړ کې هم د کوچني اختر میلې او دودونه پیل شوي، خو ځوانان شکایت کوي چې میله ځایونه نه لري. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري.
کونړ ټول خپل د هر ځای د چکر وهلو او میلو د پاره مناسب دی، خو په هیواد کې رواني جګړې او بدامنیو خلک دې تاړ کړی چې د غزینو ته لاړ نشي او نه هم حکومت تر اوسه په یاد ولایت کې کوم داسې مناسب ځای جوړ کړی چې هلته خلک ورشي او پکې د خوښۍ ورځې ولمانځي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو په خپله سیمه کې د روان اختر د خوښیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې اسماعیل دی. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او وروسته د هغې موږ چې دی په کونړ کې هیڅ یو پارک نه لرو، که دری هم لرونو هغه چې دی د وسلوان مخالفینو په لاس کې دی، امنیت یې دونه ښه نه دی. نو زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته پارکونه جوړ کړي. اوسنی اختر کې چې تاسو ګورئ دلته ماشومانو خوړ کې چې دی ټالونه اچولي دي او زنګ دي.
زما نوم سلمان صافی دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. د اختر په شپې ورځو کې د کونړ خلک د میلو د نشتون له کبله ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. هغه خلک چې توان لري هغې جلال آباد یا کابل ته د خپل اختر د لمانځلو لپاره ځي، خو هغه خلک چې توان نه لري هغوی خپل اخترونه په دیرو کې یا د دغه خوړ غاړې ته لمانځي.
که څه هم چې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو بیا هم خپلې خوښۍ بې لمانځلو نه دي پرېښي او هر سړی د خپلې وسې اندازه دغه ورځې لمانځي. دلته څو تنه په یوه حجره کې راټول شوي ماشومان ته هم د لوبو او میله کولو د پاره کوم مناسب ځای نشته. د اسد آباد اړوند د دم کلی خوړ کې څو زنګوګانی او ټالونه لګول شوي او پکې ماشومان خپلې خوښۍ لمانځي. په کونړ کې د تیرو څو والیانو د حکومت پر مهال د ښځو او سړیو دپاره د دوه درې پارکونو د بنسټ ډبرې کیښودل شوې. یوازې بسیا د پټیو په پرې کولو او رسنیو کې د کار پیل کولو په راپورونو شوې ده. اوس هم د هغو پارکونو ځمکې همداسې پرتې دي، نه د ښځو دپاره پارک جوړ شو او نه هم د سړیو دپاره. خو د کونړ نوي ښاروال عبیدالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د یو نوي پارک د ډیزاین کارونه یې بشپړ شوي دي او په زړو پارکونو به هم کار پیل شي.
د اختر ورځو د میلې ځایونو یقینا چې په کونړ کې دغه نشتوالی لرو دغه د پارکونو کمښت دی. چې شپږ جریبه کې پارک جوړیږي انشاءالله د اختر په درېیمه څلورمه ورځ باندې په هغې باندې به عملي کار شروع شي. دغه د اکثر ځایونه دولتي نه دي او ټول د خلکو شخصي ځمکې دي. ځمکو کمښت سره مخامخ یو، نو په دې اړه باندې به انشاءالله یو غټ سټیډیوم یا یو غټ پارک دلته په هغې د ډیزاین باندې کار شروع دی او شاید ډېر زر عملي کار شروع شي.
د کونړ اوسیدونکي تل وایي د ولایت اداري او لرې پرتې سیمې د میله ځایونو جوړولو او چکر وهلو دپاره مناسبې دي، خو د امنیت کمزورتیا او د حکومت نه پاملرنې ورته د سیلانیانو تګ مشکل کړی دی. که چیرته په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي، نو د چکر او میلو دپاره به له کونړ او نورستان بل ځای ته څوک لاړ نه شي او هر ځای کې به یې د خوښیو میلې جوړې وي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الخلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخ کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګور کې افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګر کړي نن څلورمه ورځ د ټولې بندیان کړي دي. دا باید د خدای په خاطر باندې علاقې د دغو اختر په خاطر دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لسو پښو ګرځېدلي او نن د طالبانو سیمې ته ورغلي چې د دوی تر واک لاندې ده او هغلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه ژوندونه میندې اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید علاقې وسلام و احترام.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچني اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټولو مسلمانانو ورونو ته د زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې دې کوچنی اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټول عبادتونو خدای پاک قبول کا او مرته دعاګانی کوي. الله مو وسه د خدای په تخنیکی چارې پر مخ دغه میسه نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سبتهونکو ماشين کې مو پرخو کورمو ودان پیغامونه مو هغه دا واوریدل تل خبرو د خبرونه دوهمې نیمه رسیدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نې خبرونه لرو. خو او صالح محمد صالح په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني د عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. شغلی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي چې وسله والو طالبانو یې شپږ ملګري خوشې کړي دي، خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي. مشکوک افراطی وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یو پوسټه حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږه لس امنیتي پوځیان وژل شوي دي. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل شوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پین نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی باب بللی دی. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالوی په لړ کې نن هندستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دسملونو کې پټه کړې وه. په تیرو دوو اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې له دې هوایی ډګر څخه بهر ته نشي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یو روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. خغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامه روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملی کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته یو ویش قضیه سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دوه دیرش کسان چې دوی خزې وي څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د تورانو کسانو ته یو ویش قضیه جوړی شوې چې د سیرونو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. خغلی موهید زیاته کړه چې تیرونه د دې مرکز محکمو پر څو تورانو کسانو حکمونه صادر کړل.
تیره اونی اولس کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوی چې د عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له 15 څخه نیولی بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. لدی کسانو سره 3 کیلوګرام هیروئین، 14 کیلوګرام مورفین، 12 کیلوګرام تریاک او 913 کیلوګرام چرس نیول شوی دی.
په دې نیول شویو کسانو کې اته یې غوښتل چې نشئی مواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیت قومندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یوه زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 288 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې 6 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو سراچه موټر کې له غنیخیلو ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د نشئی موادو د قاچاق په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. په جاړه راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکار مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی د ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې پروسږ کال 3000 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واورو چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلی نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاط زوی د ناخوالو په اړه کیسه راته کوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی. خپلوي مینه محبت لا چې و ماتم اسمان ته جکسي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هېروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تباشلو تبا. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر هیروئین لیولې دي.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. سش کال د هلمند پاتو لسوالیو کې کوکنار کرل سوي و. خلدی اتو لسوالیو څخه حکومت یوازې په سلورو لسوالیو کې د کوکنارو عملیات کړی دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل که هم سش کال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړول عملیاتي پلان نه دی ورکړی، خودې بیا هم د محلي ادارې د پلان لمخي زر جریبه زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د کوکنارو کښت لاره اوارول او د دولت لخوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالی هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام موندلی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
سخ کال د هلمند ولایت په ډیرای سیمو کې بیا کوکنار کرل سوي او د افغانستان د مرکزی ادارې لخوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي سوی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل سخ کال په خانشین، دیشو، موساکله، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجه او لخکرګا ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. ښاغلی ځواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول سوي خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالی کې کمپاین تر سره شوی دی؟ نهر سراج ولسوالی ده، ګرمسیر ولسوالی ده، ندالی ولسوالی سیمې دي، او ځینې د واشیر ولسوالی هم سیمې هم پکې شامل دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځای کې کونار چې کړل شوي هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل هم دا و چې ټول پرسونل مربوط په دې و، مصروف په دې و چې هلته عملیات وکړي، او په هغه سیمو کې چې هغه ځایونو کې وسله وال مخالفین و هغو بریدونه کول د هغو د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې تر څو هغه څنګه کولی شي کوم ټارګیټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واکلاندې سیمو کې بزګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشهیي موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول سي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی، ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي. هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي، او په دغسې جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي په هغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. د دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاسته راوړي، او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي و چې سږ کال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو د سوځولو حال درکوو. په تېر یوه کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د کورنی چارو له نشي موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال اسمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشي موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول شوو کسانو سره لسګونه ټنه نشي مواد نیول شوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشي موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. له بلې خوا د ننګرهار والی وایي چې د نشي موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواري راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال اسمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشهیي توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یوه کال په جریان کې 613 ټنه بیلابیل ډول نشهیي توکي نیول شوي، چې په تړاو یې څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه مختلف نوع مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفر هم مظنونین په دې تړاو محاکمو ته لیگل سوی دی او کل قانونی مراحلی دیکھنی دی.
د ننګرهار امنیت قمندان جنرال عبدالرقیم مبارز وایي دغه نشهیي توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش ماه به این طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حرکت کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب و هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودند. این قضایا تقریبا 317 واقع داشته ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا عریق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي د نشهیي توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشهیي توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایي او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغې استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغې ورته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډېره کمه ګټه دی نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوي دي.
ولایتي اداره وایي په دې وروستیو کې ګډو امنیتي ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډیری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشه یي توکو کښت او قاچاق مخه ونیول شي په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس ته تمباکو د نړیوالو ورځې موضوع اخلو. د مې د میاشتې 1 نیټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډیر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه 2 برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري او همې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې تر څنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسی جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجی عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د ایمانم سمیع الله ده او دلته د ما تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان تر راغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلی هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالیې زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکوو، موږ تر راشي تنباکو ګټه کوي، ځکه خو کاروبار جوړ ده. دغه بریژ نه سیزن هر وخت سیزن لري.
عجیب لواسی د کندار خپل تنباکو کوي، لمنج کوي، روزګان کوي. تقریبا زه د 15-16 کاله کېږي چې په دې کې سبخته یم. در اوسه پورې موږ حکومت ته صدا خواهش لرو چې موږ سره په دې کې همکاري وکړي او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې باید جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دی دا په خپل ترکیب کې نیکوټین لري او نیکوټین خپل مضر اثرات په وجود باندې لري چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي که دا په دود شکل لکه چلم کې یا سیګریټ کې چې دا په وجود کې په دماغ باندې په شش باندې په قلب باندې او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي چې په وخت یې رد سره د تقلبي تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
کاسه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د متدینو کرش میره نه ده معلومه، خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته ویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د متدینو شمیر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډیریږي چې درملنې ډیر لګښت واړي. خغلی فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د متدینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است،
زموږ مالی سرچینې محدود دي، بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیه 2 برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیايي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د بهرنیو مرستو د کموالي ځای ډکړو.
د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته ویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راول کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفې مختلفه فیصدی باندې دي. که خام تنباکو تقریبا راځي 15% باندې او د پان مسالې تنباکو په 10% تعرفې دي. غیر متجانس تنباکو 10% بیا په دې کې سیګریټ په 10% تنباکو نسوار او نور موارد په 10% تنباکو باندې واردېږي. کم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې پکې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون مونږ ته نه دی رسیدلی چې په هغه په اساس تعرفې اوچتې شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې که څوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډیره وي نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جریمې خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1990 شمسي کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک د افغانان او د هبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او د هبوري پارکونه د تنباکو د استعمال تر څنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا هوتکو چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو پر درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0  15 40 0 　 8 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاړه کسره تکوي. دی وایي چې یو زوی مخکې معتاد وو او بل زوی هم د خپل ورور له امله په نشو اخته سو. دا چې دا معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وژو بار دی، په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زمون همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د یزباشي د کلي اوسیدونکی. زما خپل زوی یوسف خان میږي چې 15 کاله ملي اردو کې تیر کړي او پس له 15 کلو اردو نه نو بیا دی په دغه عمل اخته سه. ما ورته ویلي چې و زوی ته خو ډیر بیدار هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي، دا دې څه وکړه؟ د ده یو بل ورور و، هغه پې اخته و. نو ما ویلي چې دا ورور مې څنګه دا شی نشي بس کولی، لکه ده به ډیر ټینګار کړه چې دا بس کوه مړ کېږي نه. دا وایي ما پخپله دې ته اقدام وکړه چې دا وښیم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نشي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې هم خوشي کړي، بیا پې راسي، بیا یې راولم، بیا 8 میاشتې 9 میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړه بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پې کوم. دې سره زه ما څه کوي؟ ټول قوم، ټول همسایګان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې پوډر نه یې په دې تا سر باندې هم سر پانه کړه. نه پلار پېژني، نه مور پېژني، نه عزت پېژني، نه خپل پېژني، نه پردی پېژني. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چې لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا شوی ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډیر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پېژني، نه خیرات پېژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې دیوالو ځي. خپلوي، مینه، محبت لاړ چې و ماتم اسمان ته جګ سي، نور یې په سترګو وینې ویني محبت. چې دا یې نه یې خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار دې نه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی دې نه به شیرین چای. دا دغه سنور ښکاری چې لکه ایرانه ایری یا خاورې درته وخت په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی ده چې زه درته وایم چې تقریبا د ما عمر به 45 کلو ته رسیدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته سوي دي نو ما به سي په وطن کې یا کار یا کسب مې کوي، یا به منډه خیر شر به مې پیکه. نو ستومانی ما نه درلره، نه دې مغزو، نه دې زړه، نه دې لاسو. خو اوس تاسې باور په خدای وکړئ په ما ګناګانې مه کوي، د سپېچرۍ پورې نسم تللی. شکر راته پیدا سه، له ډېره تشویش له دې راغله.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه،
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجي موسی خان په باغ کې ناست وي چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو له خوا د دوو موټرو نشي موادو د نیولو خبر راوړي، خو موسی خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده، ځکه چې د نشي موادو د قاچاق لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورختا ہے؟
بس حاجی صاحب نوری څه کوي؟ تبا شولو.
څنګه تبا شولو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین لیولې دي.
یار بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول، دا خو لک تاوان نه دی.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای، لغه بلا مې ورګه چې نس لري پولیس هم نس لري. ته واز دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قماندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین راخوش کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی.
یار فکر نکوم چې دا وړې دي شړې شي، دا زل دا کار امکان نه لري.
ولی
زکه چې پولیسو هیروین لنیول سره سام سو زولې دي.
دا خو ډیره بد شو.
جی صاحب دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوا، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو.
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو؟
تر دې وروسته به په خزو قاچاق کو.
د خزو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک خزو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس هم نه تالاشي کوي.
نو خزینه پولیس خو هم شته.
خزینه پولیس دومره لګی دي چې د خارونو هم نه بس کیږي. لوی لارې خو لا پرېدا.
رښتیا هم خزینه پولیس لګی دی، خو د قاچاق لپاره به خزه لکومه کوو.
غم مکوه، زه 300 پوډریان لرم، لک ډیره پیسې چې ورکو دغه خزه به په ډیره خوشحالي قاچاق ته غاړه کیږي.
رښتیا هم که ډیره پیسې ورکو کار را سره کوي.
ته دا سه وګڼا چې 500 خزه دي، هر یو چې د ورځې 2 کیلوګرام هیروین قاچاق کړي د 100 کیلوګرام ډیر شي دي.
رښتیا هم چې ډیر شي دي.
اول به اوسو خزو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوښلو چې دا لار کامیاب ده بیا به ډله غټه کو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، هو به ګورو چې سکی.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام قماندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات زول خیر سره.
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قماندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
وو ولی نه، مهرباني وکړئ قماندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر می نه چاره، ما د موټر په لټو کو. دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو، ورپور ته شوی وازه خزی تلاشی کا.
سمه ده قماندان صاحب.
خوري تلسیج څخه راپورته شه.
ها دا نه پورته شوم.
دا غوټه دي چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دی؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولی په هرات کې مالګه نه و چې تیل کندهار وړي؟
دا خاصه مالګه ده، آیودین لري. ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بی عقلې، پر مونږ دی هم دی بی عقلانو ګومان کړای دی. ته فکر کوي چې مونږ مالګه ویروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بی عقلې؟ ویروین به قسم په خدای کپستر کوم لیدلی وي.
قماندان صاحب
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره دوی کسوړي ویروین دي، دا هماغه خزه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو.
لاسونه ور وتاړه او راخته کا چې د پولیسو قومندانۍ ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، لاسونه پورته کا.
د خدای دې پاره واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشی کوي.
شپ شات تک ماري، هغه څوک چې ته پوډر راخته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري، تخپل ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.